پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. دوستانو د ازادي رادیو په پی یو استودیو کې چې د غرمنۍ خبری خپرونه ده، ستاسو هرکلی کوم. زه اجمل اندیم او په دې خپرونه کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سږ به د ناامنو سیمو د پوهنې مسله په لومړیتوبونو کې وي. نوموړي دا خبرې په کابل کې د نوي تعلیمي کال د پرانیستې پر مهال کړې دي. د لشکرګاه د وروستي برید هدف څوک و؟ دا موضوع هم څېړنو، ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. په سټوډیو کې رضوان مراد را سره دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوري.
د لشکرګاه ښار د پرونی ځان وژونکې بمی چاودنې د مړو تله شمیر 1400 ته پورته شوی دی. تمه ده چې د دوشنبې او سهشنبې په ورځو د ازبکستان په مرکز تاشکن کې د افغانستان لپاره غونډه جوړه شي. او د فرانسې مقامات وایي هغه پولیس چې پرون د دې هیواد په جنوب تربیس ښار کې په تروسي برید کې ټپي شوی و، نن سا ورکړه. د خبرونو تفصیل. د هلمند مقامات وی د لخکرګاه خار په لومړی حوزه کې د پرونی چاودنې د تلفات شمیر 1400 پورته شوې ده. په دې برید کې شاوخوا 250 تنه نور ټپیان دي. د هلمند والی دفتر خبر پانه وایي چې په چاودنې کې ماشومان هم وژل شوي دي. د هلمند والی ویان عمر زواک بیګاز هدي راډیو ته وویل چې په خده لشکرګاه خار په لومړی حوزه کې زنانه پارک او د غازی محمد ایوب خان لوبغالی ته نږدې شوې ده. چاودنه په موټر کې د ځای پر ځای شو موادو له امله شوې ده. د افغانستان ولسمشر شرد ابریت پکلا کا غندله او د پیخي مسؤلیت لا تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخسته. تمه چې د دوشنبه او سهشنبه په ورځو د ازبکستان په مرکز تاشکن کې د افغانستان لپاره غونډه جوړ شي. په دې غونډه کې به د افغانستان او سیمې پر امنیت او ثبات خبري وشي. د تاشکن یو نړیوال کانفرنس ته د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټرس، د اروپای ټولنې د بارنې تګلارې مشر فدریکا موګرینی، د چین، روسیې، امریکا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، ترکیه، هند، ایران، پاکستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان، سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزیران هم بل شوي دي چې په دې غونډه کې برخه اخلي. د تاشکن په غونډه کې د طالبانو استازي ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د راپورونو مخې د تاشکن په غونډه کې به هڅه وشي چې د ملګرو ملتونو د عمومي سملای او ملګرو ملتونو د امنیت شورا د مخکنیو پریکړو پر بنسټ د افغانستان د افغانانو په مشرۍ په افغانستان کې د سولې بهیر ته لاره هوار شي. آسیایی بانک ویلی دی چې په نوي پیل شوي 1390 لمریز کال کې به هم له افغان حکومت سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هیله ښیي چې دا ځل به د نوموړي بانک د مرستو ډیره برخه د خصوصي سکتور پر پیاوړتیا ولګول شي. د یادې خونې ویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د مرستو د شفاف لګښت ترڅنګ په کار ده چې په مرسته کوونکو پیسو داسې پروژې عملي شي چې ګټه په مستقیمه توګه ولس ته ورسیږي. د یادونو ده چې آسیایی بانک هر کال افغانستان سره میلیونونه افغانۍ مرسته کوي. خبرونه له ازادي رادیو اورای. د فرانسې مقامات وایي هغه پولیس چې پرونی د دې هیواد په جنوبی تربیس ښار کې په تروسي برید کې ټپونه اخیستي وو، نن سا ورکړه. راپورونه وایي د پولیس ځان له یو برمته شوي سره تبادله کړه او د برید پر مهال سخت ټپي شوی و. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر په خپل ټویټر ولیکل چې ډګروال آرنو بلترام د خپل هیواد لپاره د ځان قرباني ورکړه. د فرانسې په جنوب کې په یو سوپر مارکیټ کې برمته نیونکي 25 کلن وسلوال هم د پولیسو په ډزو کې وژل شوی دی. داعش ډلې د فرانسې د جنوب د پرونی پیخی مسئولیت پر غاړه اخیسته ده. په لکونو زره زده کوونکي او یو شمېر نور اعتراض کوونکي نن په واشنگټن کې راغونډیږي. دغه مظاهره کوونکي غواړي چې د کانګرس غړي وهڅوي چې په امریکا کې د ټوپک پر آزادانه ګرځولو سخت بندیزونه ولګوي. د دې اعتراض کوونکو تنظیمونکو وایي چې نن به شاوخوا 15,00,000 کسان په پایتخت واشنگټن کې په اعتراض کې برخه واخلي. ورته اعتراضونه د امریکا په یو شمېر نورو ښارونو کې هم پلان شوي دي. چارواکو په واشنگټن کې د دې پراخې مظاهرې له امله د ترافیک نظم او عامه ترانسپورت په سیستم کې د ځنډ او خنډ خبرداري ورکړې ده. دا لاریون د فبروري په میاشت کې د فلوریرا په پارکلند خونځي کې تر برید وروسته کیږي. په دې پیښه کې یو 19 کلن پر اتومات ټوپک ډزې وکړې او ولستنې ووشل. او د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو پرون په بروکسل کې په غونډه کې د روسیې پر ضد تازه اقداماتو پریکړه وکړه. پر روسیې تور لګېدلی دی چې په برتانیا کې د یو میشت پخواني روسي جاسوس او د هغه د لور په مسمومولو کې لاس لري. پر سرګی سکریپال او د هغه پر لور د داسې زهرجنو کیمیاوي موادو حمله شوې ده چې عصبي سیستم فلجوي. مسکو په دې اړه په عکس العمل کې ویلي دي چې اروپایي ټولنې د روسیې پر ضد د برتانیا له کرکې ډکې مبارزې سره غږ یو کړی دی. خو د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو مشرانو ته ویل چې پر سرګی سکریپال او د هغه پر لور حمله کې د روسیې د لاس درلودلو کره شواهد غونډې ته وړاندې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې برطانیې د روسیې درویش ډیپلوماټان له خپلې خاورې ویستې دي او روسیې هم ورته اقدام کړی دی. د برطانیې صدر اعظم له اروپایي هیوادونو غوښتي چې د روسیې پر وړاندې یو موټی دریځ غوره کړي.
خبرونه مله آزادۍ راډیو نو اوریدل رضوان مراد درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. ولسمشر اشرف غنی وایي سکال به د نام نسیمو د پوهنې مسله په لومړو توبونو کې وي او د ښوونځیو امنیت ته به جدي پاملرنه وشي. نوموړي دغه څرګندونې نن په کابل کې د نوي کال د پرانیستي د نوي تعلیمي کال د پرانیستي په مهال کړې دي. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره د افغانستان د پوهنې د وزارت د پوخاني مرستیال صدیق پتمن سره د پوهنې په وړاندې په نام نسیمو کې پښتو خندونو او په وړاندې د حکومت په اقداماتو خبرې کوو. همدارنګه به د هلمند د ورستی برید په اړه تازه جزئیات در سره شریک کړو. د کابل چاپ ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون وتوانېده چې نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. له نجیب زدران او د کرکټ د یو بل لوبغاړي افسر عزازی سره مو مرکې کړي دي. په دې د مرکیام در تخبرو ک وختو زین نور ریپورتونه هم لرو. دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ راډیو نوري سم خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدول شپږ نوي پټول افغانستان کې اوریدل شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سکل به د نام نسیمو د پوهنې مسله په لومړی توبونه کې وي او د خونځو امنیت ته به جدي پاملرنه وشي. خغلی غنی د سرګندونې نن په کابل کې د نوي تعلیمي کال د پرانیستي په محل وکړي. ویل چې نور ورته د خونکو زده کوونکو په ځنګړي ډول د خزینه استادانو د غواخ مسله د زغم وړ نه ده او ملیونونه به سخت سزا ورکړل شي. دغه ونده زموږ همکار محمد واصل وصال تعقیب کړی چې دا وسره سره د کابل په سټوډیو کې دی. واصل صاحب ستړي وبخي. وصال صاحب ستړي مشي نور حال بل تاسو وورو
ډېر زیاتمنه ان سپ تاسو ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې سوشو به وړاندې ولسمشر د خوانزي زنګ په وهلو سره نوې تعلیمي کال پیل کړ او دا په داسې حال کې ده چې لا هم په افغانستان کې درې نیم میلیونه ماشومان لزده کړو لري دي. زر خوانزي لا هم د نامنې او نورو مسایلو لامل تړلې پاتې دي. د ولسمشر وویل چې د افغانستان بقا نور په تر پښتنې لاندې نه ده او افغان امنیتي ځواکونه په میړانه ل خپل خاورې ساتنه کوي. دا شن ل خوانځو ساتنه کوي. ولسمشر ویل چې سک کال به هغه سیمه د دوی په لومړیتوب کې وي یا د دوی د کار په محور کې به وي چې هلته نامنی ده او دوی به خپل پاملرنه هلته ډیری او ته د خوانځو د جوړولو په برخه کې به کار په لرو پرتو سیمو کې لا ډیریږي او هغه تیار خوانځي چې په ډیر لند وخت کې بورته تعمیرونه تیار جوړیږي هغه ساختمان او بیا به انتقالیږي چې په لس ورځو کې دوی ویل چې یو خوانځي به هلته آمده کیږي او از دکون کې بلته زی. ولسمشر ویل چې سکل به شپږ زره خوانځي البته په دوو کلونو کې ویل چې شپږ زره نوې خوانځي به جوړیږي او 200 میلیونه ډالر ورته ځنګړي شوی دي او تر ډیره حدا پورې به دغه خوانځي په لرو پرتو سیمو کې وي. نو ولسمشر په خبره د خوانځي او د امنیت ټینګښت مسله هم دوی ته ډیره زیاته مهمه ده. په ځنګړي توګه دوی ویل چې خون کې اوس د کون کې باید په خوندي چاپیریال کې خپل تدریس او زده کړو ته دوام ورکړي، و غوي چې خون کې اوس د کون کې تهدیدوي د دوی پوړان به دوی چوپ پاتې نشي او دغه مسله دوی ته د زغم وړ نه ده. دوی ویل څوک چې معلم او پوهنې نغلا کوي د کفر دی او دا خبره هم دوی ته د زغم وړ نه ده. په اصلاحاتو باندې ولسمشر ټینګار وکړ، وی ویل چې د خونکو په ګمارنه کې هم شفافیت ته اړتیا لیدل کیږي او فساد په دې برخه کې هم دوی نور نشي تحمل کولای. د ولسمشر په خبره د پوهنې کیفیت په اړه هم د خبرې وکړې، ویل چې د پوهنې کیفیت ډیر په هیواد کې ټیټ شوی، سره لدی چې د خونکو شمیر او د زده کوونکو ډیر شوی خو د پوهنې کیفیت ټیټ شوی دی. دوی ویل 50% خونځي لا هم تعمیرونه لري، 50% خونکي لا هم د زده کړو د ورکولو په معیارونو باندې لا هم برابر نه دي. انسب داشن دوی ویل چې د پوهنې وزارت په دې وروستیو کې چې کوم کارونه کړي دي دا هم د پام وړ دي، او ویل چې د خلکو همکاري هم په دې برخه کې اړینه ده.
ډیره زیاته مننه کوو وصال صاحب. کور مو ودان په همدې موضوع د افغانستان د پوهنې د کیفیت په اړه او همدارنګه د پوهنې په برخه کې د شتو ستونزو په اړه زموږ بل همکار رحمت الله افغان په کابل کې د پوهنې د پوخانی د پوهنې د وزارت د پوخانی مرستیال صدیق پتمن سره مرکه کړې ده او له نوموړي د نوي تعلیمي کال د پایلې او په مخ کې پرتو ستونزو په اړه پوښتنه دي.
د پوهنې کیفیت مستقیما تړلی دی په هغه عناصر پورې چې د پوهنې محیط تشکیلوي، مثلا ښوونکی دی، مکتب دی، کتاب دی، او دا په مجموع کې هغه چاپېریال دی د کورنیو مرسته ده چې د معرف کیفیت تضمینوي. پوهنه، تعلیم و تربیه یو پرلپسې هڅه او هان دی چې دا توقف نه مني او دا مستقیما متناسب دی د زمان او د مکان سره.
په داس حال کې چې په افغانستان سره د په بیلابیلو په ځانګړي توګه د پوهنې په برخه کې زیاتې مرستې سوي دي، چارواکي اوس هم وایي چې 50% ښوونځي تعمیر نه لري. ستونزه په څه کې ده؟
50% هغه ارقام دي چې تیر 50 کلونه یا 100 کلونه نه تکرارېږي. تقریبا د 50 په شاوخوا کې شاگردان چې دي دا زیربنا نه لري، خصوصا په ولسوالیو کې. موږ داسې ولسوالۍ لرو چې هلته هیڅ ښوونځی نشته، نه تعمیر نه لري. ستونزه په دې کې ده چې د افغانستان حکومت په خپله بودیجه کې یو افغانۍ تر اوسه پورې نه د کتابونو د چاپ لپاره اچولې او نه د تعمیرونو لپاره. دا ټولې بهرنۍ مرستې دي او دا اکثریت غیر اختیاري بودیجه ده چې کله ورکوي کله نه ورکوي. معارف د افغانستان د حکومتونو او خصوصا د اوسنی حکومت په اولویت کې شامل نه دي، نو ځکه د معارف حالت تر بل هر وخت نه ډیر خراب.
پتمن صاحب، لیوی خو ستونزه د تعمیرو ده، لبل خو ستونزه د کتابونو د نشټوالي ده. په داس حال کې چې میلیونه کتابونه چاپ شول، کتابونه چاپ سویم دي، رسیدلی نه دي، چاپ سوی نه دي، ستونزه دلته بیا پچ کېده.
کتابونه چې تر څو پورې د دې لپاره په خصوصي سکتور کې پالیسی جوړ نه شي او کورنۍ شریک نه شي، حکومت په خپل ټول سیاسي ژوندانه کې چې د معرف کسل کلم ژوند ونیسو په هیڅ دوره کې په معرف کې کتاب پوره نه و او دا پراتلونکي کې نه پوره کېږي. حکومت دا کار نشي کولای. زما طرحه وړاندیز دا ده چې په داسې یو طرحه کار وشي چې کورنۍ کتابونه په بازار کې واخلي، ولې د پوهنې د وزارت د اشراف لاندې دا چاپ شي.
پتمن صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه که دا راته ووایي چې څه کول پکار دي تر څو د معرف یا د پوهنې په برخه کې هغه ټولې ستونزې هوارې شي؟
دا یوه ګډه پروژه ده. کورنۍ، حکومت، زموږ سره بیندلی ټولنه په مرسته کې دا ټول کلاس ورکو او معرف غیر سیاسي د سیاست نه وباسو او مسلکي اړخ ته توجه وکړو او مسلک یعنی داسې کادرونه التراشي چې حداقل د تعلیم تربیه په باره کې یوه دیدګاه او لرلید ولري او مسلکي زده کړې د معرف په باره کې ولري او ملي تعهد ولري تر څو چې معرف په سیاسي راکو ورکړو کې یو بل ته تبادله کیږي. دې حالت ته موږ تجربه نشو ورکول.
دوستانو، د افغانستان د پوهنې د وزارت پوخانی مرستیال صدیق پتمن وو چې تاسو ورسره د معرف د وسنی وضعیت په اړه مرکه اوریده. نن په کابل او ګڼو سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شو. ولسمشر اشرف غنی د دې تعلیمي کال د پرانیستې په مراسمو کې ژمنه کړې ده چې په نامنو سیمو کې به د پوهنې مرکزونو ته او ښوونځیو امنیت ته ځانګړې پاملرنه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو وس هم راځي چې څو اقتصادي خبرونه واورو. یوسف خان زدرانی دراوري.
د بزګر په دودیز ملي او د کرنیزو توکو په درې ورځنی ملي نندارتون کې د دوه میلیونو ډالرو په اندازه پلور شوی دی. د کرنې او مالدارۍ وزارت وینا اکبر رستمی د دې بیان تر څنګ نن ازادي راډیو ته وویل په دغه نندارتون کې د پانګوالو او تولیدونکو ترمنځ د تړونونو ژمنې هم شوې چې دا په افغانستان کې د تولید کچه لوړوي. د بزګر دودیز ملي او د کرنیزو توکو دا نندارتون د تېرې پنجشنبې ورځې رئیس د کابل د بادام باغ په سیمه کې جوړ شوی چې افغان بزګرانو او تولیدي شرکتونو پکې په 200 شغورپو کې خپل توکي نندارې ته وړاندې کړي دي. ښاغلی رستمی وایي له دغه نندارتون نه له 500 ډیرو کسانو لیدنه کړې او نن یې وروستۍ ورځ ده. آسیایي بانک ویلي چې په نوي پیل شوي 1390 لمریز کال کې به هم له افغان حکومت سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هیله ښیي چې دا ځل د نوموړي بانک ډیره برخه مرسته د خصوصي سکتور په پیاوړتیا ولګول شي. د یادې خونې ویان سیام الدین پسرلي نن ازادي راډیو ته وویل د مرستو د شفافه لګښت تر څنګ پکار ده چې په مرسته کوونکو پیسو داسې پروژې پلي شي چې ګټه یې په مستقیمه توګه خلکو ته رسیږي. د یادونې ده چې آسیایي بانک هر کال له افغانستان سره ملیونونه افغانۍ مرسته کوي او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو توکو په بدل کې په دې بیو بدلیږي. یو ډالر 90 افغانۍ لس پوله، یو یورو 50 افغانۍ، یو پاونډ 96 افغانۍ نوي پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1080 افغانۍ، زر ایراني تومانه 14 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 601 افغانۍ. او د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي. د قزاقي وړو یوه بوجۍ 1090 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1440 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 سیره بوجۍ 2000 افغانۍ، د تیلو 14 لیتره ټیم 1060 افغانۍ، یو لیتر پیټرول په 240 او یو لیتر ډیزل په 440 افغانۍ پلورل کیږي.
دوستانو څو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړي. د افغانستان په اړه رپورټونو ته دوام ورکوو. د لشکرګاه د وروستي برید هدف څوک وو؟ د جمعې د مخام په ځانمرګي برید کې د وختو تلفاتو شمیره زیاته شوې، که څه هم تر اوسه د دې برید په اړه چا په غاړه نه ده اخیستي، خو د هلمند دولتي چارواکي وایي برید طالبانو کړی. زموږ همکار د پیښې ځای ته تللی او د عیني شاهدانو سره یې خبرې کړې دي. رپورټ یې راستولی چې د یو شمېر عیني شاهدانو په څرګندونو پیلېږي.
په ښار کې حالت عادي دی. د لشکرګاه تور ټنګ ته نږدې د غازی محمد ایوب خان سپورتي لوغالي ته چیرمه د پرونی موټر بم ځای ته ډلې ډلې خلک ځي او راځي. که څه هم د برید شاوخوا سیمه په اوبو پریمینځل شوې ده، خو دلته نږدې ټول ځایونه په وینو لړلي دي او ځای ځای د انسانانو د غاښونو ځامي او غوښې لا هم پرتې دي. عین شاهدان وایي چاودنه ډېره زورور وه او تلفات هم تر هغه ډېر دي چې حکومت یې یادوي. په دغه برید کې د امنیتي سرتیرو د دوو تنو د وژل کېدو خبر هم ورکول شوی دی.
مطلب دلته خلک پراته و، معنی پر د سړک باندې ترافیک والی چانه ورته ویل چې دا څه کوي. بری مشکل والار له کوچنیان سره بغل تکړه بیا اسکر دلته چې دا زه راغلم دلته وجه دی والا کې سما پوښتنه وکړه چې دا دلته څه کوي. هغه ول دا غېش باسي د پېشټوب کې هغه چې دا زه 13 موټه ورسې دراپس په پټاو اوس
زه د شټډم سره وتلم. دلته یو اسکارو بارا یو کوچنی لکی به ریخو بارا بوته ا د افشانه و
زه راغلم مس نصری چوک ته رسیدلم. تقریبا ما کسونم ورته کړی دي چې دا 14 وسوله.
کچوم د لشکرګاه د ایمرجنسی روغتونې وې سرچینې د نومنو شو د پشرت ازادي رادیو ټول شپانس کسان وجل سی او د 15 نور چپیان دوی ته ورول سی. خو د هلمند د والی ویان د مرزواک وای ټول 14 نفر وجل سی او 43 نور چپیان دي.
خو په دې وخت کې کله چې د پیښه راسته شوې ده هم حال په دې وخت کې د ملکی کسانو شمیر په دې ځای کې زیات دی. نو د دې معلومیږي تر ډیره بده پوری چې خلکو ته هم دغه یو په ذهن کې درګرځي چې خامخا به هدف هم د ملکی کسانو. خو
ځواک د پیښه پړه پر وسلوالو طالبانو ورواچول. خو تر اوسه د پرونی برید مسولیت د طالبان په شمول کوم وسلواله ډلې په غاړه نه اخیستې. په لشکرګاه کې د غازی محمد ایوب خان د لوبغالي څنګ ته برید په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د فراه، هرات او نیمروز ولایتونو څخه ګڼ شمېر کسان د غېژنیونې په یوې سیالۍ کې د برخې اخیستلو لپاره راغلي وو. د هلمند والی د اړیکو مسول زید اتلوی په دغه چاودنه کې د فرات څخه یو غیژباز هم وژل شوی او بل ټپی دی. په هغه کسانو کې چې د چاودنه پر مهال وژل شوی دي ګڼ شمېر ماشومان دي. په لشکرګاه کې د جمعې د ورځې ځانمرګ برید ولسمشر او یو شمېر نورو ادارو په کلکو ټکو غندلی دی. موږ دلې استیم د ازادي راډیو هلمند.
دوستانو باید یادونه وکړو چې یو شمېر نړیوالو رسنیو په دې چاودنه کې د وژل شو شمېر تر شلو زیات ښودلی دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس په راشو دې ته چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کومو مسلو باندې لیکنې کړې دي. حمید عمومند ورته کتنه کړې.
په کابل کې خبردونکو رسپانو نن ته ډیره د افغانستان د موجوده حالاتو په اړه د تبصرو ترڅنګ د افغان ولسمشر د ملي امنیت د سلاحکار د وروستیو څرګندونو په اړه هم لیکنې خپرې کړې دي. ملي ارمان رسپانې د افغان ولسمشر د ملي امنیت د سلاحکار په حواله لیکلې ده چې د ترهګرۍ په خلاف د مبارزې لپاره سیمه ییزه اجماع ماته شوې او طالبان لا هم د پاکستان او آن د روسیې په ملاتړ جګړې ته دوام ورکوي. رسپانې په خپله سرلیکنه کې لیکلی دی چې ښاغلی اتمر دا څرګندونې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې داسې محل کړی دی چې د امریکا د دفاع وزیر هم د سعودي عربستان له ولی عهد سره په لیدنه کې له طالبانو سره د روسیې د مرستو یادونه کړې. رسپانې لیکي چې د ځینو کتونکو د معلوماتو له مخې ایران هم له طالبانو ملاتړ کوي او ترکیه د پاکستان په همکارۍ د داعش جګړه ماران افغانستان ته استوي. رسپانه لیکلی دی چې په داسې یو حالت کې چې ځینې هیوادونه په افغانستان کې له ترهګرۍ نه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي او د هغې ملاتړ کوي د سولې ټینګښت ډېره لرې برېښي. هیواد دولتي رسپانه بیا لیکلی دی چې پاکستان، ایران، برېټانیا او روسیه په څرګند ډول د جګړې اور ته تیل ورشیندي او تر هغو چې پر دوی فشار رانه شي او یا دغه دښمن هیوادونه خپله له دې جګړې په شانه شي نو ممکنه نه ده چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. رسپانډه وړاندې لیکلی دی چې روسیا د تاجکستان له لارې طالبانو ته وسلې او مهمات رالیږي. پاکستان او ایران د افغانستان پرمختګ د ځان لپاره شرم بولي. دواړه هیوادونو د افغانستان جګړه خپل اساسي هدف ټاکلې او انګریزان هم د خپل پاکستانی پروژې د بقا لپاره نه غواړي دا جګړه زر پای ته ورسیږي. رسپانډه لیکلی دی چې دغو حالاتو ته په کتو د سولې لپاره باید داسې فکر وشي چې پایله ولري او نړیواله ټولنه پرې هم قانع وي. له دې پرته سوله په هیڅ ډول شونې نه ده او نور باید دا تاریخ حقیقت ومنل شي. وساورس پانه بیا په فاریاب کې له طالبانو سره د جمعیت اسلامي ګوند یو قومندان او د هغه د سباند سلو ملشیو ځای کېدل، له طالبانو سره د اسماعیل خان د احتمالي خبرو پیل او په غزنی کې پر ملکی خلکو د ملشیو حمله د ناوړه پیښو پیلامه بلل ده. رسپانه په افغانستان کې د روسي پرمختګونه خورا حساس بلل او لیکلي دي چې دغه پیښو ته باید په ساده نظر ونه کتل شي. رسپانه دغه پرمختګونو ته په اشاره ولسمشر د سپارښتنه کړې چې ټول اقتصادي پلانونه د یوې خواته کېږدي او خپل ټوله انرژي د سولې ته متمرکز کړي. سرخط رسپانه لیکلی دی په داسې حال کې چې سمو د مخکې د امریکا د مرکزی استخباراتو سی آی ای مشر خبرداری ورکړ چې په روان 2013 کال کې به په افغانستان کې جګړه لا توده شي. د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر د هغو هیوادونو پر ضد چې د ترهګرو ملاتړ کوي د نوو ملګرو په لټه کې وتلی دی. رسپانه لیکلی دی چې ښاغلی اتمر د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د خپلې وینا په مهال دا په ډاګه کړه چې طالبانو د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته ځواب نه دی ویلی او جګړې ته زور ورکړی دی، خو طالبان دا جګړه نشي ګټلی. د رسپانې په وینا ښاغلی اتمر د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژۍ مؤثره وبلله او وویل چې د دې ستراتیژۍ له اعلان وروسته په ترهګرو فشارونه زیات شوي دي. خو انیس دولتي رسپانې بیا د سیمې او گاونډ په هیوادونو غږ کړی دی چې د افغانستان په وړاندې د له دوه مخي سیاست نه لاس واخلي او د سولې د پروسې سره د همکاري وکړي. رسپانه لیکي چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت د سیمې او نړۍ د ثبات لپاره خورا مهمه ده.
دوستانو لویدیځ د کابل رسپانو ته وبخي کتنه وا چې حمید مومند وړاندې کړه. فرشتي جلالزی د افغانستان د ملي لوبډلې له کپتان اصغر ستانکزي سره لنډه مرکه کړې. باید یادونه وکړو چې پرون د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله وتوانېدا چې د څو پرله پسې بریاو وروسته چې په زیمبابوې کې د نړیوال جام د غوروي په سیالیو کې ترلاسه کړي، نړیوال جام ته چې په انګلستان کې ترسره کیږي لاره پیدا کړي. په پایل کې له اصغر ستانکزي پوښتلی چې د افغانستان خلکو ته څه ویل غواړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. په وسر کې ټول اوریدونکو ته سلامونه احترامات او نیک هیله باد دي. سلام ورته دې سترې بریا مبارک هم واکن. دا ورلد کپ کوالیفیکیشن دا تنه دی لوبغاړو نه بلکې د ټول افغانستان خوب وزګه ډیر مهمه دی. موږ د افغانستان لپاره لکه چې بدبختی په افغانستان کې دا چې یو خوشحالي موږ نور نه لرو، همدغه یو کرکټ به چې دا د خلکو په خوله باندې مسکا راولي، نو دا موږ دپاره د افغانستان لپاره ډېر 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 مهم وو. واقعا خوشحالي احساس خو زه نه شم کولای، ځکه چې دې وخت کې به تاسو څومره خوشحاله وئ، نور افغانان به څومره خوشحاله دي، هغوی نه موږ فلچ نه ډېر خوشحاله
یو. استرزی صاحب، افغانانو خو ډولونه او خلکو اتڼونه کول، د تاسو د خلکو ته څه ویل غواړئ؟
زه د خلکو دا ویل غواړم، موږ هم دغه کوشش کوو چې د خلکو په خوله باندې مسکا راوړو. خلکو نه همدغه یو هیله ده چې کله موږ میشونه ګټو، نو اکثر خلک ډېر ډجې کې، نو دغه یو بدبختي ده. باید دا خوشحالي موږ په نورو طریقو لمانځو. د الله نه ډېر شکر ادا کوو، مېلمستیاوې وکړو، خیرات وکړو، صدقات وکړو، نو دا مهمه خبره ده. نو مننه ترنه کوم دي افغانانو، ځکه واقعا دي دعاګانې څنګه رقم دا ټورنمنټ سره کوم روانو، نو موږ ته چانس ډېر کم وخت وتلو، ځکه چې موږ پهلو لومړي راوند کې موږ ټول میچونه به کړو، نو په دویم کې بیا چې موږ میچونه وګټل، او الله موږ ته سیستم زمينه برابر کړه په اماراتو باندې، الله زیمبابوي ول موږ ته سیستم الله برابر او، نو واقعا ډېر عجیب غو ټورنمنټ خوشبختانه چیرته کوالیفایز ول الحمدلله ورک
دا کله چې تاسو دا لوبه کې ګډون وکړه، هلته په سټډیوم کې ډېر افغانان نو چې تاسو تشویق کړي، نو دا په لوبه باندې څه تاثیر درلود؟ تاسو روحیه باندې څه تاثیر درلود؟
کله چې میدان کې لوبه کېږي، موږ صرف خپل لوبه د سوچ کې خلک یو کني، هغوی ته موږ دومره فکر نه، خو واقعا چې کله تا لوب تشویقول دپاره خلک لکه څنګه د ایرلینډ دپاره انګریزان ډېر راغلي، هغوی تشویقول، او زیمبابوي کسان هم چې د هغوی د ایرلینډ لوبډله تشویقوله، نو خامخا یو تاثیر لري چې کله وکټ لاړه شي، نو هغوی هغه فشار یې هغه د تماشایان یو چغې، نو په لوبډله باندې لږ تاثیر غورځېږي. زمونږ بدبختانه دوه درې افغانانو چې راغلي وو خپل لوبډله تشویقوله،
بې کسي احساس مو وکړ،
نو خامخا احساس خوډېرو.
بس ستانګزای صاحب، ډیر زیات مننه چې خبرې مو را سره وکړې.
تاسو نن
ډیر زیات مننه. کور دی ودان
د کرکټ له لوبغاړو سره پاتې کیږو. فرشتي جلال زید، افغانستان د ملي لوبډلې لغړی افسر زازی سره چې د زیمبابوي په پلازمینه حراري کې دی، پر ټلیفون لنډه مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه چې د افغانستان خلکو ته څه ویل غواړي.
سر زازیما، د نننې بریا مبارکي خپل ټول ګرانو هیوادوالو ته وایم، او خصوصا هغه افغانانو ته چې تلویزیون ته لاسرسی لري، یعنی د لوبې په تلویزیون باندې نه کتلی، لکه په لری ولسوالیو او ولایتونو کې اوسیږي. او زه په خاصه توګه ډېره زیاته مننه کوم د ټولو هیوادوالو څخه، ځکه چې موږ ته ډېرې زیاتې دعاګانې کولې. د همدوی د دعاګانو وجه وه چې که څه هم موږ په دې ټورنمنټ کې تر ډېر مشکلاتو سره مخ وو، خو د دوی د دعاګانو وجه وه چې موږ په دې وتوانېدلو چې 2019 جامې جهان ته لاره پیدا کړو.
افسر زازی صاحب، کله چې سړی دونه غټه لوبه وګټي چې ټول ولس ته هغه مهمه وي، بیا سړی څنګه احساس کوي؟ څه فکر دې کول؟ د ځان سره دې څه ویل؟
واقعا ډېر د خوشحالۍ دی، او حتی څومره خوشحاله وو چې بالکل موږ په هغه وخت کې په جامو کې نه ځایېدلو، یعنی ډېر زیات خوشحاله وو، یعنی بالکل هغه خپل احساسات موږ نشول شیر کولای، لکه میډیا موږ سره هغه سره موږ خپل خوشحاله احساسات بالکل نشول شیر کولای، یعنی موږ دومره خوشحاله وو. نو سړی خامخا ډېر زیات، خصوصا چې څوک د خپل هیواد نمائندگی کوي او د ټولو افغانانو سترګې موږ ته، نو موږ هم ډېر د خوشحاله احساس کوو.
دغه وروسته مو بیا څه اتڼ یا میله یا څه داسې مړی مو وکړه دوستانو ملګرو سره، یا مو اتڼ وکړ، یا مو میله وکړه، څه مو وکړ تاسو؟
همدلته اوس هم هلکان لګیا دي خپل اتڼ کې، دلته یو افغاني کورنۍ ده چې هغوی موږ انوایټ کړي یو، موږ ته ډوډۍ په برابره کړې ده، چې دلته زیمبابوي کې ماشاءالله افغانان په هر ځای کې تکړه دي، میلمه دوسته خلک دي، موږ ته هر ځای کې خپل مینه را کړې ده، تشویق کړي یو. نو هلکان اوس هم ډېر زیات خوشحاله دي، مخامخ لګیا دي خپل اتڼ.
جاجو کې به څه علي، تاسو ته معلومات رسیدلي کورنۍ خپلوان مو په څال کې دي؟
بالکل بالکل، کورنۍ سره زه په تماس کې وم، هغوی ډېر زیات دعاګانې کولی، او همیشه به ماته ویلی چې انشاءالله خپه کېږي ما، موږ دعاګانې در سره دي، نه زه یوازې موږ بلکې د ټولو هیوادوالو دعاګانې تاسو سره دي، انشاءالله چې تاسو به جامع جهان ته لار پیدا کوئ.
ډیره زیاته مننه جزای صاحب.
لا افسر زازی سره مو د فرشتي جلال زئی مرکه واوریدل، کوم مخکې مو چې ویل د کرکټ د څولو بغاړو سره مو مرکه کړی دي. راځي چې د نجیب زدران نو واورو. لا نجیب زدران څخه هم په فرشتي جلال زئی پوښتلی چې د افغانستان خلکو ته څه ویل غواړي.
هیوادوال ته خو ول دي ستره بریا مبارکي وایم ټولو هیوادوال ته، کوم چې داخل د افغانستان دي، کوم چې مسافر دي، مننه د هیوادوالو دعاګان،
چې دوی په دې ټول ټورنمنت سمره میچونه چې شو ټول کې موږ ته دعاګانې وکړې، موږ یې سپورټ ونو، ډېره زیاته مننه ترې کوم او دغه بریا دې دوی بریا ده.
زدران صاحب، څنګه وه دا مسابقه؟ څه احساس مو درلود کله چې مو دا مسابقه وګټل؟ هلته خو ډېر افغانان هم نه وو چې تاسې تشویق کړي.
یعنی زه به درته ووایم چې کله موږ مسابقه وګټله نو پلیران لاندې را کوز شول پویلین نه، موږ ما وزر بیټنګ نه تللو نو ټولو لوبغاړو سترګو کې وښکې راغله، ټولو ژړل. نو چې موږ چیرمین صاحب ته وکتل، موږ منیجر صاحب همکار صاحب ته وکتل، چې دوی سترګو ته موږ وکتل نو موږ ټولو په سترګو کې وښکې راغله، همالته ټولو لوبغاړو دومره وژړل.
خپلې کورنۍ ته څه پیغام لري؟ دوی به ازادي راډیو اوري، دوی ته څه وایې؟
کورنۍ ته مې دې مبارکي وایم، ډېر زیات خوشحاله وو. او مور مې راته ویلې وایي ماښام مونځ مې چې کله کوو هغه دوه رکعته سنت مې هم پرېښودل، ما چې بیا به وروسته کوم چې اور افغانستان د مسابقه وګټي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
دوستانو، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په یو ډیر پیچلي او سخت ټورنمنت کې پرون وتوانېده چې نړیوال جام ته لار عمومي، او اوس په راتلونکي 2019 کال کې افغانستان په نړیوال جام کې لوبیږي، البته د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې. راځئ چې اوس هم د څو مهمو خبرونو سرټکی له فریبا ظاهر نه واورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای سږ کال به د ناامنو سیمو د پوهنې مسأله په لومړیتوبونو کې وي او د ښوونځیو امنیت ته به جدي پاملرنه کیږي. د هلمند چارواکي وی د لشکرګاه ښار په لومړۍ حوزه کې د پرونی چاودنې د تلفاتو شمیر 1600 ته رسیدلی دی. ولسمشر غنی دا حمله غندلې ده او د برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. ټاکل شوی ده چې د دوشنبه او سه شنبه په ورځو په تاشکند کې د افغانستان په اړه یو غونډه وشي. په دې غونډه کې د نړۍ او سیمې مشران او چارواکي ګډون کوي او د افغانستان د سولې په اړه پکې بحثونه کیږي. د فرانسې مقامات وی هغه پولیس چې پرون د دې هیواد په جنوب تربیس ښار کې په تورسي برید کې ټپي شوی و نن سا ورکړه. سلګونه زره زده کوونکي او یو شمیر نور اعتراض کوونکي نن په واشنگټن کې غونډیږي. دغه مظاهره کوونکي غواړي چې د کانګرس غړي وهڅوي چې په امریکا کې د ټوپک پر آزادانه ګرځولو سخت بندیزونه ولګوي.
دوستانو، د کرکټ د څو غړو، البته د لوبغاړو مرکو لمانه نوم کې تیر وطنه وکړله. د رضوان پرزایمی د فریبا ظاهر یادونه وکړه. خبرونه رضوان مراد درته وړاندې کړل، مننه ترې کوو. کور ودانې ورته وایو. اوس هم د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه. دا دې زاد نافی همت یو اربیا د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی يم. د دې اونۍ په خبرونه کې مو له هغو اتو سترو افغان قاچاقونکو له حاله خبرو چی په 1940 شمسي کال کې نیول شوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې محمد ایاستر نه کې وړاندې کوي.
افغان ځواکونو په تیر اوو ورځو کې اته کسان په هیواد کې دننه او بهر ته د نشئی موادو د قاچاق په تور نیولې دي. د نشئی موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د پنځمه پورز ازادي راډیو ته وویل په دې اتو کسانو کې څلورو یا 2 کیلوګرام هیروئین په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي چې د هوایي ډګر سرحدي پولیسو ونیول. په دریو نورو پیښو کې پولیسو څلور کسان په کابل، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې د 3 کیلوګرام هیروینو، 490 کیلوګرام تاریاکو او 299 کیلوګرام چرسو په تور نیولې او عدلي او قضایي مرکز ته د څېړنو لپاره استولې دي. د ننګرهار ولایت پولیسو 50 کیلوګرام هیروین ونیول. د کورنۍ چار وزارت له نشې موادو سره د مبارزې معین عبدالخلیل بختیار رسنوي ته وویل چې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په ننګرهار ولایت کې 2 تنه قاچاقونکي په مومندرې ولسوالۍ کې نیولې دي. ښاغلی بختیار زیاته کړه د دوو تنو دا مواد په یو مازدا موټر کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې کابل ته انتقال کړي. د یادونې وړ ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د تیر کال په هوت میاشت کې د 340 عملیاتو په ترڅ کې 301 تنه قاچاقړونکي نیولي او نږدې 9.5 تنه بیلابیل نشه یي مواد یې هم نیولي دي. د بغلان ولایت پولیسو 2 تنه د لسګونو کیلوګرامه نشه یي موادو په تور نیولي دي. د بغلان ولایت امنیه قمندان اکرام الدین سره د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په لومړۍ پیښه کې د بغلان ولایت پولیسو د پلخمري په سیمه کې یو تن د تلاشۍ پر مهال نیولی چې غوښتل یې 21 کیلوګرامه هیروین له بغلان ولایت څخه یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کړي.
10 کیلوګرامه خام چرس چې له کندز ولایت څخه په یو موټر کې د کابل خوا ته وړل کېدل د بغلان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت په شمار کمربند کې نیولی او په دې تورې 4 کسان هم نیول سوي چې له لومړۍ څېړنو وروسته به دوسیې عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل سي.
د یادونې وړ ده چې تیره اونۍ هم د بغلان پولیسو 1500 کیلوګرامه هیروین نیولی چې په یو موټر کې ځای پر ځای سوي او غوښتل یې کابل ته قاچاق کړي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کندهار هوایي ډګر پولیسو 2 نارینه او 2 ښځې په داسې حال کې نیولي چې د هیروینو نږدې 126 کپسولونه یې قاچاق کول. د کندهار د امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو مشر سمنوال ولی شاه ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د کندهار په نړیوال هوایي ډګر کې د نشه یي موادو یو قاچاق کوونکی ډله نیولي چې په خپلو خېټو کې 10 کیلوګرامه نشه یي مواد هند ته وړل. د ښاغلي ولی شاه په خبره په نیول سویو کسانو کې 2 میرمنې هم شاملې وې چې غوښتل یې نشه یي مواد په خپلو کالیو کې قاچاق کړي. ولی شاه زیاته کړه په دې نیول سویو کسانو کې 2 تنه یې نارینه ول چې یوه یې د هیروینو 22 او بل یې 25 کپسولونه په خپلو خېټو کې انتقالول. دوی په داسې حال کې پولیسو ونیول چې له تلاشۍ تیر سوي خو هند ته د پرواز د ځنډ له امله یې د یوه په خېټه کې د هیروینو کپسول چاودلی او ناروغ سوی و.
محمد ایاز ترنکو چې د نشه موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په 1940 شمسي کال کې د اتو سترو قاچاقونکو نیول، په روزګان ولایت کې د کوکنارو کښت او د دې بوټي داړولو په برخه کې د امنیتي ځواکونو لاس تر زنه کښېناستل.
15 کلونه اخوا کې له دې پراجوګانو کې اعلانونه وکړل چې موږ به کوکنار نور ختموو، په دې اړه هیڅ اقدام نه دی کړی.
د ننګرهار له والي سره مرکه
په عامو خلکو باندې مې غږ را دی چې دا ډول کارخانې یا دا ډول لابراتوارونه له هغو ځایو څخه چې دوی پکې اوسیږي باید هلته وجود ونه لري او پرې نږدي.
د صاحب احمد په نوم یو موته د خپل ژوند د کړاوونو په اړه کیسه کوي او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو.
مورې چیرې
څوایې زویا دا دې دته
اوف زره وچادله ټول وجود مې درد کوي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د 1940 شمسي کال په بهیر کې 8 نفر هغه سر قاچاقونکي نیولې چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل و. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت معین عبدالخلیل بختیار د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دې قاچاقونکو په سیمه ییزه او نړیواله کچه د نشه یي موادو قاچاق کاوه او د 100 کالو راهیسې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو څارل. له بلې خوا د کورنۍ چارو ځینې پخواني چارواکي د دې قاچاقونکو نیول یوه ستره بریا ګڼي خو ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه او د سیمې هیوادونه باید د نشه یي موادو په برخه کې د نړیوالو قاچاقونکو په نیولو کې خپله همکاري نور هم ډېره کړي. په دې اړه زموږ همکار عباد الله نازی راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت وایي چې په 1940 لمریز کال کې 8 تنه د نشه یي موادو داسې لوی قاچاق کوونکي نیولي چې په نړیواله کچه یې د نشه یي موادو په قاچاق کې لاس درلود. که څه هم د دې وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین عبدالخلیل بختیار د سه شنبې پر ورځ له رسنیو سره د خبرو پر مهال د دې قاچاق کوونکو نومونه وانخیستل خو وی ویل چې نیول شوي قاچاق کوونکي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي او د پولیسو په عملیاتو کې نیول شوي. د ښاغلي بختیار په وینا د دې قاچاق کوونکو له ډلې څخه ځینې یې په 10 کالو بند محکوم شوي دي.
مو د سال 2017 9 تنه
دستگیر کردیم که به حساب سال هجری
مون په 2013 میلادی کال کې نه تنه د نشي موادو لوی قاچاق کون کې نیولې چې د شمسی کال په حساب اته تنه کیږي. دا قاچاق کون کې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي او ځینې په شلو کالو بند محکوم شوی دي. پروان کال کې د خالد په نوم عملیاتي پلان کې هم شامل یو چې ل دې لارې وکولې شو د سیمو تر تصفیه وروسته قاچاق کون کې ونیسو او د نشي موادو زیرمې هم لمنځه یوسو.
ذخیره‌گاه‌ها و کارخانه‌هایی که است اونا را هم تخریب و منهدم می‌سازیم.
د یادول ورده چې له نشه‌یي موادو سره د مبارزې موینیت هر کال لس تنه ستر قاچاقکوونکي په خپل لیست کې شاملوي څو د کال په لړ کې هغوی ونیسي. د موینیت په 1415 لمریز کال کې هم د هغو نیول شویو نړیوالو قاچاقکوونکو لیست له رسنیو سره شریک کړ چې ځینو یې د تروریستي ډلو په مالي مرسته کې لاس درلود. د دې لوی قاچاقکوونکو له ډلې څخه یو هم حاجي جمعه خان دی چې د تروریستي ډلو مالی ملاتړ یې کاوه او د نشه یي موادو څو کارخانې یې درلودې. بل قاچاقکوونکی حاجي میر ولی خان و چې د هلمند ولایت د مخدره موادو د مافیایي ډلې مالی مسؤول و. تر دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې د 1416 لمریز کال په بهیر کې لسګونه کارخانې او د نشه یي موادو زیرمې له منځه وړي چې له دې لارې وسلوالو طالبانو او مافیایي ډلو ته لسګونه میلیونه امریکایي ډالر زیان اوښتی دی. لبل پلاوه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خوانی موین مرزا محمد یارمن په دې باور دی چې د لویو قاچاق کوونکو نیول د مافیایي شبکې لړۍ پرې کړې او دوی ته یې درانه زیانونه اړولې دي. ښاغلی یارمن وایي چې نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې له افغان حکومت سره خپلې همکارۍ ډېرې کړي.
دوی ته زیات اقتصادي زیان اوښتی او د قاچاقکوونکو نیول د دې سبب کیږي چې د شبکې دا لړۍ پرې سي. د افغانستان پولیسو په دې برخه کې خپل دنده تر سره کړې ده. نشئی مواد و نړیواله او سیمهیزه پدیده ده، ځکه یې باید په نړیواله کچه غوښتنه راکمه کړل شي.
له نشئی موادو سره د مبارزې موینیت په خبره د تیر کال په جریان کې د افغانستان په کچه نږدې 3000 عملیات تر سره شوي چې د دې عملیاتو په لړ کې د 3000 کسانو په شاوخوا کې لوی او واړه قاچاقکوونکي نیول شوي هم دي.
د تیر کار په بهر کې مو د اتو سترو قاچاقکوونکو د نیولو په اړه زموږ د همکارې بدله حنازی راپور اوریده. اوس مو په روزګان ولایت کې د کوکنارو د کښت له حاله خبرو. په روزګان ولایت کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په دې ولایت کې د کوکنارو کښت ډېر سوی دی. دوی وایي چې د تریاکو راټولولو ته یوازې یوه میاشت وخت پاتې دی، خو حکومت تر اوسه پورې د کوکنارو په اړولو لاس نه دی پورې کړی. په ورته وخت کې د روزګان ولایت د نشي موادو پر ضد مبارزې ریاست مسؤلین هم دا انتقاد مني چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت نه دی اړول سوی او وایي ان دا چې د دې ولایت په مرکز تیرنکوټ کې هم کوکنار کرل سوی، خو د کورنیو چارو وزارت په دې ولایت کې د کوکنارو د اړولو ژمنه کوي. په دې اړه شریف الله شرافت راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
په روزګان ولایت کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د تیرو کلونو په څیر سږکال هم حکومت په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت اړولو لپاره کوم پلان نه لري او یوازې پر شعارونو او ژمنو تکیه کړې ده. دوی وایي تر دې مخکې هم حکومتي مسؤلینو د روزګان ولایت خلکو ته وعدې ورکړې وي چې د کوکنارو کروندې به تخریبوي او د معیشت بدیل پروګرامونه به پلي کوي، خو اوس چې د تریاکو راټولولو او نیخ وهلو ته یوازې یوه میاشت وخت پاتې دی دا ژمنې نه دي عملي شوي. د روزګان ولایت دوه مدني فعالان احسان الله ولستیار او سردار ولی سمسور له ازادي رډو سره په خبرو کې وویل
د کوکنارو حاصل اخیستلو ته ډیر کم وخت پاتې دی، یعنی یوه میاشت. په دغه یوه میاشت کې به ټول کروندګر خپل کوکنار حاصل واخلي، خو دولت لا هم لاس تر زنې ورته ناست دی. که څه هم دوی مخکې وعدې کړي دي، خو دوه او نمایشي غونډې جوړې کړي دي. هغه غونډې او هغه وعدې چې دوی کړي دي هغه همداسې پاتې دي.
یعنی د 15 کلونو اخوا کې له دې پراجاګانو کې اعلانونه وکړل چې موږ به کوکنار نور ختموو او متوبې، خو ولې چې موږ ورته ګورو موږ ته معلومیږي چې په دې اړه هیڅ اقدام نه دی کړی.
تر دې مخکې هم د روزګان یو شمیر بزګرانو ازادي رډو ته ویلي وو چې د معیشت بدیل پروګرام له لارې له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې، ځکه نو دوی اړ شوي چې کوکنار وکړي. په ورته وخت کې په روزګان ولایت کې د نشئی موادو پر ضد مبارزې رئیس جمعه خان بشری چې تازه دنده پیل کړي دا مني چې د کوکنارو له منځه وړلو لپاره عملي کار نه دی شوی. دی هم د امنیتي ادارو بې غورۍ ته ګوته نیسي او وایي چې نور ولایت خود څه کوي، آن دا چې د ولایت په مرکز کې هم کوکنار کرل شوی دی. خاغلی بشری ازادي رډو ته وویل
کله چې زه روزګان ولایت راغلی ما معلومات مې کړې دي، اته د روزګان ولایت د خپل مرکز تیرنکوټ په شار کې هم کړی کېږي په هر قیمت وای او دای باید منځ وړي وای.
د روزګان ولایت مقام او امنیتی مسولین که څه هم په دې اړه څه نه وایي، خو د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی په دې ولایت کې د کوکنارو له منځه وړلو ژمنه کوي.
د کورنیو چارو وزیر اړوند ارګانو ته په جدي توګه هدایات ورکړي دي، څو د کوکنارو د کښت او د زارې په برخه کې او د هغوی د له منځه وړلو په برخه کې جدي اقدامات وکړي. امنیتي ارګانو ته هم هدایات ورکړل شوي دي.
د یادونې وړ ده چې تیر کال هم د روزګان امنیتي ادارو ژمنه کړې وه چې د کوکنارو فصل به اړوي، خو دا کار یې ونه کړ. اندا چې د ولایت مقام په لس میترۍ کې هم کوکنار کرل شوي او حاصلات یې ټول شوي ول.
مسکا هوتک و چې په روزګان کې د کوکنارو د اړولو په برخه کې د امنیتي مسؤلینو د غفلت په اړه راپور اوروه. اوس له روزګان څخه ننګرهار ته ځو او د دې ولایت له والي غلام منګل سره مرکه لرو. ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې هلته د کوکنارو کښت، نشي موادو تولید او قاچاق زیات دی. دا چې په دې ولایت کې د کوکنارو پر ضد څومره مبارزه سوې، دغه مبارزه څومره بریالۍ وه، په تېره بیا د کوکنارو کروندې څومره اړول سوي، د بدیل معیشت او عامه پوهاوي په برخه کې څومره پرمختګ سوی دی، په دې اړه مو د ننګرهار له والي محمد ګلاب منګل سره مرکه کړې او په پیل کې مو په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت عوامل ځینې پوښتلي دي.
نامنی هم د مخدره موادو، د کرکلی او د قچاقو سبب ګرځي، او همدارنګه د نشه یي توکو، کرکلا، قچاق، دا بیا خپل نامنی را پیدا کوي. نه دواړه یو بل سره مرسته کوي. په هغو ځینو کې چې د دولت حاکمیت یا خو کمزوری وي او یا دولتي حاکمیت وجود نه لري، هلته نو کوکنار کرل کیږي او بالاخره هلته د تریاکو د پروسس مراکز موجود وي، او په هغه سیمو کې د مخدره موادو قچاق ترسره کیږي. له بده مرغه ننګرهار هم یو له هماغو ولایتو څخه دی چې په تیر کې د نشه یي توکو، کرکلا او قچاق موجود وو، خو په وروستیو وختونو کې چې بیا یو څه نامنی زیاته شوه، ورسره یو ځای د کوکنارو یا د خشخاشو کرکلا هم زیاته شوه. تیر کال مونږ 4000 هکتار مځکه له بده مرغه په ننګرهار کې په کوکنارو باندې کرل شوې وه.
د نامنی پرته په ننګرهار کې د کوکنارو د کښت نور عوامل څه دي؟
هلته د خلکو یا د کروندګرو دپاره خاصې لازم پروګرامونه د عامه پوهاوي نه نیولې تر بدیل معیشت پورې او تر دې پورې چې هغوی ته د باغدارۍ او یا د زراعت ګټورې لارې چارې وروښودل شي او ورسره لازمه مرسته وشي. متاسفانه دا پروګرامونه تر یو حده پورې کمزوري وو. چې
والي صاحب، د نشي موادو وزارت ملي عمل د پلان د مخې والیان مکلف ګڼل شوي چې کوکنار واړی په ننګرهار کې د کوکنارو د اړولو کمپین څلور روان دی.
په تیر کال کې له نیکه مرغه د ټول افغانستان په کچه د کوکنارو د اړولو کمپاین په ننګرهار کې په ډیر ښه ډول سره ترسره شو، خو دا په دې معنی نه چې موږ په دې توانېدلي یو چې هلته کوکنار په زیات اندازه سره له منځه یوسو او یې تخریب کړو. دغه تجربې له مخې چې زه لرم، یوازې د کوکنارو د کرکلو تخریب او اړول موږ نتیجې ته نشي رسولی. موږ مخکې لیدې چې اقدام کوو، باید د عامه پوهاوي یو لوی پروګرام په ولسوالیو کې په کلیوالو سیمو کې ترسره کړو. دې ترڅنګ په دې کې د نوي علما ډېره زیاته مرسته کولای شي، او دې ترڅنګ ډاکټران او طبيبان هم د روغتیا له نظره خلکو ته دغه پوهاوی ورکړي. موږ باید حداقل کروندګر ته نور هغه لارې چارې وښیو او یو څه لازم کومکونه ورسره وکړو.
دا چې په ننګرهار کې د کوکنارو کښت نه دی را کم شوی، فکر نه کوي چې د بدیل معیشت پروګرامونه ناکام وو؟
د بدیل معیشت پروګرامونه ناکام نه وو، خو دغه پروګرامونو یو تداوم نه درلود. کله دې باندې موږ د خان پوی کوشي امدا ګټه د کولای شي په نور بدیل کښتونو ته هم ترلاسه کړي. بدیل معیشت یو له مهمو پروګرامونو څخه دی چې باید وي، خو په دوامدار ډول سره وي او په داسې یو منطقي ډول سره ترسره شي چې موږ وکولای شو د کروندګرو د عوایدو یا د حاصلاتو ښه کولو کې له دوی سره عملاً مرسته وکولای شو.
ولسی خلک وایي چې امنیتي چارواکي د قومي مشرانو، د ملکانو، د خانانو سره جوړجاړی کوي، پیسې ورکوي، یو څو جریب مځکه نمایشي واړي، نور خوکړه پر ځای پاتې سي.
په دې برخه کې مونږ همیشه جدي مراقبت کړی دی. هغه ګروپونه، هغه ډلې چې ساحی ته ځي، اولته د کوکنارو کرکلی اړوي، زیات کوشش په دې کوو چې دا ډول موارد رامنځته نشي.
والي صاحب، که راته ووایاست چې تاسې د تېر یو کال په جریان کې تقریبا څومره قاچاقبر نیولي دي؟
له 200 په شاوخوا کې مونږ قاچاقبران نیولي دي چې زیاتره متوسط قاچاقبران وو او نور یې
دغه وړه قشاکبران وو، دغه سي لوی قشاکبران چې هغه د ټول افغانستان یا د سیمه په کچه لوی قشاکبران وي، متاسفانه هغه زموږ لا سره نه دی راغلی.
پنګرار کې ګڼ شمیر محتاجین ستا وو، ودی ته هر ورځ پرچون په باندې نشي مواد رسیږي، کاغه لوی قشاکبر باندې مو وس نه رسیږي. دغه وړه قشاکبر چې 100 ګرام 200 ګرام 1 کیلو جلال آباد ته رسیږي، د دا روغ قشاک مخ ول نه دی ورسوي.
زه دا سره منم چې په دې برخه کې لا تر اوسه پورې هم کمزورتیا وشته، که څه هم په دې برخه کې ډیر زیات کسان نیول شوي دي او هر ورځ نیول کیږي، خو بیا هم پوره ډول سره د نشه یي توکو د توزیع یا د خرڅلاو مخه نه ده نیول شوي.
په نګرار کې هم د هیروینو کارخانه شته، د دوه کارخانو د ویجاړولو په برخه کې څومره پرمختګ شوی تاسو تر اوسه پورې څه کړی دی؟ وکال په جریان کې او څه په پام کې لري؟
د تیری وکال په جریان کې د پنځه لسو په شاوخوا کې تریاکو د پروسس مراکز او لابراتوارونه په شیرزاد ولسوالۍ کې، په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې، او د سرک د ولسوالۍ په ځینو برخو کې ځمکنیو عملیاتو او ځینې هم د هوایي عملیاتو نتیجه کې دا مراکز او دا کارخانې ویجاړې شوې دي. څلور میاشتې وړاندې کله چې موږ په خوږیاڼۍ کې عملیات درلود، هغه سیمې چې خوا د طالبانو په ولکه کې وي، کله چې زموږ امنیتي ځواکونو هغه سیمې تصفیه کړې، هلته هم دوه لویې کارخانې وي، هغه ویجاړ شول او له منځه لاړل.
امریکایانو په خپل نوې جنګي ستراتیژي کې برخه ته مزاور کړی دی چې د وینو کارخانه په نشه کې یو دا کار په هلمند کې وکړي، دوی وایي چې ډېرې لاستراوړنې لري. څنګه چې دا کارخانه په ولسی ساحو کې دي، په کلو کې دي، اندېښنې مو سره تړلې دي چې ته ملکي تلفات رامنځته کیږي. ایا تاسو د دې طرفدار یاست چې په نګرار کې دي هم د هوا د لارې وینو کارخانه په نشه شي؟
زه په دې عقیده یم چې په دې برخه کې باید، لکه څنګه چې پریکړه شوې ده، باید قاطع او غوڅ اقدامات ترسره شي. پوهیږم چې ملکي تلفات رسیږي، خو په عامو خلکو باندې مې غږ دا دی چې باید دا ډول کارخانې یا دا ډول لابراتوارونه له هغو ځایو څخه چې دوی پکې اوسیږي باید هلته وجود ونه لري او پرې نږدي. که هلته فابریکې موجودې وي، باید ولسي خلک هلته ونه اوسیږي. دا ډول مراکزو تخریب زما په نظر سره د مخالفو وسلوالو ډلو د مالي منابعو د له منځه وړلو لپاره یو ډېر ښه او غوره اقدام بولم.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12 نیمو تریوی، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12 نیمو تریوی.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ چې په 1290 مزنی سپو خبريږي، او اوس هم د خاطرې وردی. د پروان ولایت اوسیدونکو صاحب احمد په ایران کې په نشوخت سوی او لولس کلو رئیس هیروینز کوي. د اوس لکور لیلې د کابل شهر د وزیر چمن تر څنګ په یو پلاستیکي خیمه کې اوسیږي. د دل اسونه سوځیدلی او تک تور اوشتي دي. دا چې د څنګه په نشو اختاسو او اوس لڅ د ولستون سره لاس او گریوان دی. زموږ همکار محمد یاستر نکته خپل کیسه کړی ده.
نوم یې صاحب احمد دی، ولاد پروان ولسوالی سیګر د قربان. زه نږدې 50 ته یو سو په ایران کې مو شروع کړم. اول مو تاریخ کول بول دې په دې باندې راوښتل په ایروینو باندې چې تر نن ورځې پورې دا دې په دې باندې راوښتل وسو. هم د نجیب په دوره کې پوره سو ولا سکوله به کېږي چې هر څه مو وکړل وسمه د شي کلو نه شله. نو هغه دا راغلو دلته دا دې تر نن ورځې پورې نو ډېره بدبختي مو تېره کړې ده. ډېره زیاته کار مو نشي کولای. جوب لیکو ډېر وخت کور کې مو باید کور نه بیا چې خوشی کړو راغلم. څلور پنځه شپې پیسے پوت کی بدی سہی دہ بدی جو لوڑنا زمین لر میں شکر ادھر دونوں دلونی دی ادوامی وعدہ کری دی وہ دودھ ایسے مخ پہ چورا عبداللہ خوشور نہ باز سائی سے پوئی اٹھے لہری ہے
سخال کو سائے بدی روزی
هم چې وسدې وشي دیو دی چې وسدې ونشي نشي تلای کور تر وتلای نشو ایسې مون لاله ډېر بد اوراز مره باندې خو ډېر بد مراز دی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخترا ورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزلپوري ډرامه لرو. د ډرامیک صدا چې د چي کبیر یو موتاد دی د اوس له نشو څخه ډیر تنگ سوی او خپل لمر پلاس غواړي چې علاج وکړي. هغه د چپلار د موتاجینو روختون ته بیای او هلته بستری کوي خو یو ورځ وروسته ګوري چې کبیر په روختون کې نسته. دا چې کبیر چیرې ولاړ او اصلي کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
بندی وہ خدا
دادی زویا راغلم څه دی ویل
مورې دادا ته به بغول اسونو ته وګوره زنجیرونو زخمی کړی دی دادا دی دی وینه زنه بایګی لوی
رښتیا هم چې ډېر په تکلیف یې
خیر ده مورې ته بابا ته وایا چې نه نور نشه نه کوي او وایي چې علاج مې وکړي.
خزه او خزه چیرې
دادی دلته د کبیر سره په کوټه کې یم
ما خوشی گئی زنور لدی زندار از قصدر شوائیم.
خزی سخه برادا کبیر سوائی
کبیر وای چی ما شپا خانیه تا بوزی
ولی ناروغ ده
وای چیز ما علاج بکی زنور نشان نکوام.
پلارا قسم بگو ما جنور نشان نکوام.
او سرایا کبیر شوائی شپا خانیه تا بوز او علاج وکا زوان او گلاله یا لکتی اره ورس چورت گورم زرم تور کباب سی.
خزی تم سبا خبره کوی خودی پوڑاریوانو خبره مزلو تا نلویگی دا سینوی چی پده چل زان خلاص کی او بیر تا پوڑارو تا مخنه کی.
لارا تو خدا دا جوان ده زما او دسپی چو فرق ده زما هم پزن زیرونو ترلیم او سپیم هم زما نو لنجو توبه ده.
و سرایه الک شوائی شپا خانیه تای بوزه چه علاجه وسی خلق لخدای زوی غاری نو رسیری خوز مجگول غنج زوی و رس پا رس دنشوال لاسه ده مرک کنجه تور شویشی او مج لاس تر زنی ورطا ناستیو.
بس سمده زنزیرون از این اخلاس که پاک کالیوار که ویلم باوا چه شپا خانیه تای بوزم. ڈاکٹر صاحب اجازه ده
راځي مهرباني وکي مهرباني.
السلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. راځه وروره په دغه چوکي کېنه. راځه الکتم پر دغه بل چوکي کېنه. ښه راته وایي څه خبره ده
ډاکټر صاحب؟ دا زما زوی د هیرون موتاد ده د دې لپاره مې راوستلی دی چې علاج وشي د خیره.
ډیر ښه کار مو کړی دی. ښه ځوانه دا راته وایي چې ته په خپله غواړې چې نشه پرېږدې؟
هو ډاکټر صاحب.
پلار یا نور مشرانو خو به نه یې مجبور کړی چې نشه پرېږدي؟
نه هیڅ چا نه یې مجبوره کړی.
که داسې وي انشاءالله چې علاج کېږي او بیرته نشه نه کوي. خو که چا په زوره مجبور کړی وي تر علاج وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. موږ هغه ناروغان نه بستري کوو چې مور او یا پلار په زوره راوستلي وي.
ډاکټر صاحب دی په خپله خوښه نور له نشې څخه تنګ شوی دی.
ګوره وروره بیا هم درته وایم که مو نشې پرېښودلو ته مجبور کړی وي دا علاج نتیجه نه ورکوي.
چیلم دی وڅکاو نشه سوې تر دا ملاله خوله دی ووتل دودونه.
اوهو دا ځوان خو کټ مټ د کبیر غوندې دی.
کبیر دا ته یې؟
هو زه یم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. داسې چاغ او تک سپین شوی چې اول کې مې ولاکه پېژندلی یې. خ دا وایه چې دا څو میاشتې چیرې وې؟
پلار په کور کې په زنځیرونو تړلی وم او په یوه کوټه کې بندي کړی وم.
ښه نو بیا څه وشوه؟
ته غوږ شه راته چې کیسه درته وکړم.
خا خا کیسا وکا
هر څومره چې مزاری ورته وکړې نه خوشی کولم اخر مې چل ور سره وکړ ما ویل زه نور نه شنه کوم توبه مې ده شفاخانه ته مې بوزه چې علاج مې وشي
خا نو بیا څه وشو
بیا یې شفاخانه ته بوتلم هلته مې ژمی ښه توت او ښه په آرامۍ سره تیر کړه دا دی چې نن راوتښتېدم او تا ته راغلم
یاره کبیره ډیر چالاک سړی
خیر اوس دا کیسې پرېږده ژر یمه پوړۍ راکړه چې خمار خمار یم
دغه د پوړۍ درواخله زوروره
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
مننه چې ازادي راډیو اورئ.